یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شبریم پر خبرونه که ستاسو کوربه تخنیکی چاری طاهر روشان مختوری. السلام علیکم. د ملي مقاومت د جبهې مشر احمد مسعود وایي تر هغه چې طالبان داسې یو حکومت چې د خلکو د ارادې او رایو پر بنسټ نوي جوړ شوی ونه مني پر ضد به د دوی مقاومت او مبارزه روانه وي. ښاغلی مسعود د نوي کال په مناسبت په خپل خپاره کړي پیغام کې طالبان تورن کړي دي چې جوړجاړی نه غواړي او غوښتنې یوازې تسلیمي او دوی ته بیعت دی. د امریکا متحده ایالاتونو او نور غربي هیوادونو د طالبانو هغه پریکړه وغندله چې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د تعلیم اجازه نه ده ورکړې. د بریتانیا، کاناډا، فرانسې، ایټالیا، ناروې او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو دغه راز د اروپایي ټولنې د لوړ رتبه استازي په پرونی ګډه اعلامیه کې له طالبانو غوښتنه شوې چې خپله دغه پریکړه بیرته واخلي. په ګډه اعلامیه کې ویل شوي د طالبانو دغه پریکړه د دوی د مشروعیت لیدلوری او د افغانستان هغه هیلې زیانمنوي چې غواړي د نړیوالې ټولنې باعزته غړي شي. سویس وایي په تیره فبروري میاشت کې له دغه هیواد څخه د پناه غوښتونکو اکثریت د افغانانو وو. د سویس د مهاجرت ادارې پرون وویل تیره میاشت په سویس کې 1340 تنو د پناه غوښتنه کړې چې د تیر کال د ورته مودې په پرتله په سلو کې نږدې لس کم دي، خو اکثره پناه غوښتونکي افغانان او ورپسې ترکان دي. د دې ادارې په وینا په فبروري کې 248 افغانانو پناه غوښتې ده. افغانی سره میاشت ټولنه وایي نوي تن افغان ماشومان د درملنې لپاره جرمني ته واستول شول. د ټولنې پرون وویل چې دا ماشومان چې سخت سوځېدلي وو او یا د هډوکو د ماتېدو د نرمېدو په ناروغیو اخته وو د جرمني د سولې کلي مؤسسې په مرسته د درملنې لپاره دغه هېواد ته لېږل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل تر 5000 ډیر افغان پناه غوښتونکي د کاناډا د مهاجرت پروګرام ته معرفي کړي دي. د متحده ایالاتونو د بندنیو چارو وزارت په وینا د افغانان د مهاجرت د ځانګړو ویزو یا SIV په پروګرام کې شامل وو. د اوکلند سمندري ځواک وویل چې په ازوف سمندرګي کې د روسیې یو ستره جنګي بړۍ لمنځه وړې ده. د روسیې دا جنګي بړۍ چې اورسک نومېده او د ځواکونو او تجهیزاتو د وړلو لپاره وه په تور سمندرګي کې د دغه هېواد تر ټولو ستره بیړۍ وه. په رسنیو کې په پرونیو خپرو شویو تصویرونو کې تور لوګي او اور لیدل کېږي چې له بیړۍ څخه پورته کېږي. او سجی راډو په منځنۍ سپه 12:89 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام به واوري چې د ملي مقاومت د جبهې مشر احمد مسعود د طالبانو پر ضد د مبارزې پر دوام ټینګار کوي. د طالبانو له ویان صبیح الله مجاهد سره مو موضوع شریکه کړي.
خدا دې چې دوی د یو افغان وګړي په صفت باندې همداسې په خپل هېواد کې ژوند غوره کړي، همداسې د موقف ته درناوی کوي.
په نورستان کې مو د رغاونې له وړو نویو پروژو خبرو.
د یونیسف په مالی ملاتړ د څکلو پاکو اوبو قراردادونه لاسلیک شو.
په کندوز کې پسرلنۍ میلې تودې شوې. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې د پسرلي په وخت د حساسیت موضوع له ډاکټر سره څېړو. تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه.
د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود وایي تر هغه چې طالبان داسې یو حکومت چې د ده په وینا د خلکو د ارادې او رایو پر بنسټ نوي جوړ شوی ونه مني پر ضد به یې د دوی مقاومت او مبارزه روانه وي. ښاغلی مسعود د نوي کال په مناسبت په خپل خپره کړي پیغام کې طالبان تورن کړي دي چې جوړجاړی نه غواړي او غوښتنې یوازې تسلیمي او له دوی سره بیعت دی. احمد مسعود دا هم ویل چې طالبانو نړیوال ټولنې سره هم په خپل شمنو عمل نه دی کړی او افغانستان نن د نړیوالو ترهګرو په خوندې پټن ځای بدل شوی دی. جزئیات په راپور کې.
د طالبانو د رژیم پر ضد د جوړ شوې ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود وایي طالبان نه غواړي هغه میکانیزم او حل لار ومني چې د افغانستان ستونزه په بنسټیزه توګه پای ته رسوي. ښاغلی مسعود د نوروز په مناسبت خپل ویډیویي پیغام کې چې تیره شپه خپور شو خبرداری ورکړ. تر هغه چې طالبان یو ټول منلی او داسې حکومت چې د خلکو د رایو پر بنسټ منځته راغلی وي ونه مني، دوی به یې پر ضد خپلې مبارزې او مقاومت ته دوام ورکړي.
د دې لپاره چې دوی د افغانستان اوسنیو اړتیاو ته متوجه کړو، د عالمانو پلاوي او زموږ مذاکراتي ټیم ورسره مفصل بحثونه درلودل، خو بدبختانه طالبانو زموږ لپاره له دوه خبرو پرته بل څه نه لرل، یو تسلیمي او بل هم بیعت.
د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود طالبان پر دې هم تورن کړل چې د عمومي بخنې له اعلان سره سره د مخکینی حکومت افسران او سرتیری نیسي، شکنجه کوي او وژني، هغه څه چې د جنگي جنایت بولي او د ملګرو ملتونو او نورو بشري سازمانونو څخه غواړي چې افغانستان کې د بشري حقونو قوي څارنه وکړي. نوموړي ادعا وکړه چې طالبانو له نړیوالې ټولنې سره له ترهګرو ډلو سره د اړیکو د پریکون په تړاو خپل شوې ژمنه ماته کړې او اوس مهال افغانستان د نړیوالو ترهګرو په خوندي پټنځای بدل شوی. د ده په خبره کره راپورونه شته چې د القاعده په څیر ډلې په افغانستان کې د اوسنیو حاکمانو په ملاتړ خپل روزنیز مرکزونه زیات کړي دي، خو د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد کلی یوې خوا په افغانستان کې د بهرنیو ترهګرو شتون ردوي، له بلې خوا د احمد مسعود د څرګندونو په غبرګون کې وایي د جګړې د دوام لپاره نورې بهانې نشته.
نو که چیرې دوی په هغه پخوانی فکر او سوچ کې وي چې د دغه تحولاتو نه مخکې درلود، هغه حالت خو بدل شوی. نو ښه دا ده چې دوی د یو افغان وګړي په صفت باندې همداسې په خپل هېواد کې ژوند غوره کړي، همداسې د ده موقف ته درناوی کېږي.
طالبانو او د ملي مقاومت جبهې وړاندې تایید کړی وه چې په تهران کې یې سره کتلي خو خبرو یې پایله نه درلوده. تر څنګ یې په روسیه کې هم د طالب مشرانو او د ملي مقاومت جبهې د غړو ترمنځ د مذاکراتو په اړه راپورونه خپاره شوي وو چې رسمي تایید یې نه درلود.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د نورستان په مرکز پارون او په نورګرام ولسوالیو کې د چلو پاک اوبو رسولو پایپ وبښي او نورګرام ولسوالی کې د چلو پاک اوبو رسولو پایپ خزمونې پروژې پیل کیږي. د دغو پروژو مالی لګښت د ماشومانو د ملاتړ وجي صندوق ورکوي چې پکې ګڼو کسانو ته به د کار زمینه برابره شي. د راپورونو له مخې په سلګونو کسان به د دې پروژو له درکه کار پیدا کړي. د پروژو له بشپړېدو سره به له دوه زره زیاتو کورنۍ او د نجونو د لیسې زده کوونکي به هم له دې اوبو ګټه واخلي. تفصیل په دې راپور کې.
د نورستان مرکز اړوند ایچ ټی وی او د نورګرام ولسوالۍ د لالاکندو کلی کې د څښلو پاکو اوبو رسولو سیستم جوړیږي. دغه پروژې د ماشومانو ملاتړ وجي صندوق یا یونیسف په مالی ملاتړ او د کلیو پراختیا او بیا رغونې ریاست تر څارنې لاندې ترسره کیږي چې ورسره به سلګونو کسانو ته د کار کولو زمینه برابره شي او د نجونو د یوې لیسې په ګډون به سلګونو کورونو ته اوبه ورسول شي. په نورستان کې د کلیو پراختیا او بیا رغونې سرپرست رئیس مولوی احسان الله موحد ازادي راډیو ته وویل
د نورستان ولایت مرکز ټی وی کلی او د نورګرام ولسوالۍ د لالاکندو کلی پرمختیایي شوراګانو سره د 4.5 میلیون افغانیو په ارزښت د یونیسف په مالي ملاتړ د څښلو پاکو اوبو قراردادونه لاسلیک شو. د دغه پروژو په عملي کولو سره به 246 کورنیو ته او همدارنګه د ټی وی کلی د مکتب سلګونو شاګردانو او استادانو ته د څښلو پاکو اوبو چمتو شي.
د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې هم د یاد ولایت په نورګرام او کامدیش ولسوالیو او د مرکز اړوند کانتیوا دره کې د یونیسف لخوا د شاوخوا 13 میلیونو افغانیو په لګښت د څښلو پاکو اوبو رسولو پروژو کارونه پیل شوي او په زرګونو کسانو ته پکې د کار زمینه برابره شوې ده.
په راپور کې مو واورېدل چې د نورستان په مرکز پارون او نورګرام ولسوالۍ کې به څه باندې 200 کورنیو ته د څښلو د پاکو اوبو زمینه مساعده شي. د رغونې په برخه کې دا خبر هم لرو چې د میدان وردګ ولایت په دایمرداد ولسوالۍ کې د 13 کیلومتر سړک ته بیا رغونې چارې مخ په بشپړې دودي. د دې ولسوالۍ اوسیدونکو د خبر ته خوښ دي، خو په ورته وخت کې غوښتنه داده چې دا سړک ته پوښ شي. تفصیل په دې راپور کې.
د لومړی ځل دی چې په دغه ولسوالۍ کې شاوخوا 13 کیلومتر سړک جوړیږي. که څه هم دغه سړک د دې ولسوالۍ 40% ستونزې هم نسي حل کولی، خو د دې سیمې ځایي اوسیدونکي خوښ دي او غواړي چې پاتې نور سړکونه یې هم ورته جوړ شي. د دغې ولسوالۍ د تنګي سیدانو کلي یو اوسیدونکي نکی بولا ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 40 کلونو کې د سړک تر څنګ ښوونځي هم ورته نه دی جوړ شوی.
په داسې حال کې وویل چې سړک جوړ شوی، نه کوم کلینیک جوړ شوی، نه کوم مکتب جوړ شوی دی. په دوه اندازه مونږ دیم چې خلاص ولا خدای خوښ وي، هغه سی ویني اساسي جوړ شي، پوښ شي، قیر شي، ویني نورم خسی
د دغه ولسوالي یو بل وسیدن کې نکیب الرحمن حکمل به وای چې په دغه سیمه کې د تنګي په نامه یو کلینیک دی چې لدی وران دی ورته په دونی مساتونه کې هم انس ورسېدلای خو وای اوس په 15 دقیقو کې خپل ناروغان تر یاد روغتون رسو د یاد ولایت د ټولګټو چار رئیس مولوی شفیع الله احمدی به وای چې دغه سړک درغول سربیره دغه ولایت د ټول ولسوالي د حلقوي سړک د وسلیدو لپاره هم پر پلان کار روان دی
د ولسوالي حلقوي سړکونه دا هم پیشنهاد کړی دی او دا به انشاءالله پخی کې به ورته او خلک دې په دې رابطه باندې هیڅ تشویش نه کوه
حیات الله د میدان وردګو ولایت د ټولګټو چارو په ریاست کې د نظارت انجینر دی دی وایي دغه سړک ډیر خراب وو د یې پر جوړېدو راته غږیږي
سوری تقریبا بازو یک 15 متره و 10 متره چې قرارداد موږ 15 متره کړای خو موږ دغه نم زیات کړای 10 متره تم رسول دی تر څو خلک مشکلات حل شي
د دای میرداد ولسوالی وسیدونکو وای کفاتی نور سړکونه هم ورغیږي نو د ساتونو مزل به رالاند او په اقتصادي وضعیت کې به هم د پام وړ مثبت بدلون راسي
ولسواکی
دوی ادارې په افغانستان کې یا لو شرکت بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات تلاس رسای د دوی غونډیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو
ازادي راډیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
ځینی هغه میندې چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ په لومړۍ دوره کې له تعلیمه پاتې دي اوس د خپلو لوڼو د ورته برخلیک لپاره اندېښمنې دي دوی وایي هغه مهال یې د طالبانو د مخنیوي له امله ونه شو کړی چې د زده کړو په برخه کې پرمختګ وکړي او خپلو هیلو ته ورسیږي او اوس یې لورګانې هم د دوو لسیزو په تېرېدو له ورته برخلیک سره مخامخ شوي دي بل ورته یو شمېر افغان ځوانانو په خواله رسنیو کې د افغان نجونو د تعلیم لپاره د حق غوښتنو یو کمپاین پیل کړی دی جزئیات په دې راپور کې
هغه میندې او نجونې چې پر افغانستان د طالبانو د دوو دورو واکمنۍ پر مهال د جنسیت له امله له زده کړو بې برخې شوې دي یوه نجلۍ د خپلې تجربې په اړه وویل
ما وخت د ښوونځي ته لاړو موږ ته اجازه را نه کړل شوه چې ښوونځي ته ننوځو او موږ بیرته کورونو ته راوستلو او د یوې شېبې لپاره مو داسې احساس وکړ چې ټولې هیلې مو له
منځه ولاړې
دا د هغې نجلۍ خبرې دي چې مور یې د طالبانو د واکمنۍ په لومړۍ دوره کې له زده کړو څخه د ممانعت ترخې خاطرې لري د دغې نجلۍ مور چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې د امنیتي ګواښونو له امله واخیستل شي وویل چې د طالبانو په پخواني حکومت کې 15 کلنه وه او دا چې د یوه ښوونکي وه غوښتل خپلو زده کړو ته دوام ورکړي خو طالبانو دا فرصت له هغې او په هغه وخت کې له ټولو نجونو او ښځو څخه واخیسته چې د تعلیم خوب یې لیدلی وه
اوس چې د ما د لور برخلیک د ما په څیر دی زه له زړه ورته خفه یم چې د ښوونځي اعلان وسه نجونې ښوونځي ته لاړې خو د ښوونځي دروازې د دوی پر مخ تړل شوې وې حقیقت دا دی چې ټولې کورنۍ خفه دي لور مې نن شپه ډېر وزړل فکر نه کوم چې د کانکور ازموینه دې هم واخیستل سي ځکه چې کله ښوونځی نه وي پوهنتون به له کومه کېږي
د نجونو د زده کړو د راتلونکي په اړه د دې ناامیدۍ او اندېښنو سره سره د دې لپاره هڅې او غوښتنې هم پیل شوې دي ځینې ځوانان چې د خپلو پخوانیو برعکس نن ټکنالوژي لري هغه څه چې د دوی غږ او غوښتنې د نړۍ ګوټ ګوټ ته رسوي دغه ډله چې په کې لوستې نارینه او ښځې هم شامل دي وایي چې غواړي له فارسي پښتو انګلیسي جرمني او فرانسوي ژبو څخه په استفادې نړیوالو ته د طالبانو بې عدالتي ورسوي طالبانو د خپلې پخواني ژمنې پر خلاف دوم نه تر دولسم ټولګي پورې د ښوونځیو نجونو ته اجازه ورنه کړه چې
بلور ته د کونړ په سرکانو ولسوالۍ کې ښوونځیو ته د ماشومانو د لیږلو په هدف د کورنیو د هڅونې لپاره یو کمپاین پیل شوی چې د کرکټ سیالۍ یوه برخه ده د ماشومانو د زده کړې لپاره د کورنیو د تشویقولو دغه کمپاین په داسې وخت کې په دې ولسوالۍ کې شروع شوی چې وړ مورز د طالبانو حکومت په ټول افغانستان کې یو ځل بیا له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ ښوونځي وتړل جزئیات په دې راپور کې
په کونړ کې د پوهنې ریاست مسؤلین وایي د علم او زده کړو عامولو او خلکو ته د دې پیغام رسولو چې باید خپل ماشومان ښوونځیو ته ولیږي د عامه پوهونې کمپاین پیل کړی دی او د کرکټ درې ورځنۍ سیالۍ هم د همدې کمپاین برخه ده د کونړ پوهنې چارو سرپرست رئیس مولوی محب الله حیدری ازادي راډیو ته وویل
په هدف موخه زمونږ دغه چې زمونږ مکاتب آباد شي او شاګردان تشویق شي. بل یو پروګرام داسې لرو چې د دعوت ارشاد مسؤلین دغه نه موږ همکاري غوښتلې چې د کلي جماعتونو په جماعتونو باندې موږ یو کمپاین جوړ کړو وګرځو هغه شاګردان چې هغه د مکاتبو سره شوق نشته یا د پلارانو سره د تعلیم اهمیت نشته غیر تعلیم په اهمیت باندې پوه کړو ماشومان مکاتبو ته مدارس ته راجلب.
د سیمې اوسیدونکي هم په دغو کمپاینونو او سیالۍ خوختی او له ټولو خلکو غواړي چې خپل بچی دی د روخان راتلونکي په خاطر خونځیو کې داخل کړي. د سرکانو ولسوالۍ اوسیدونکو مالیار وایي
په همدې خاطر راغلی د لس ولسوالیو ترمنځ د یونیسف لخوا د خپل ټورنمنټ جوړ شوی دی. زیات شمېر سیلبینو مت راغلي دي ځوانان واڅي او د مکتبونو لپاره دغه ټورنمنټ لپاره راوځي.
په کونړ کې په داسې حال کې د پوهنې عامولو او د ماشومانو هڅولو لپاره د کرکټ سیالۍ او نور کمپاینونه پیل کیږي چې طالبانو په ټول هیواد کې لشپږم د لوړو ټولګیو ښځینه زده کوونکو پر وړاندې د ښوونځیو دروازې بیا وتړلې.
په راپور کې مو واورېدل چې د کونړ په سرکاڼو ولسوالۍ کې ښوونځیو ته د ماشومانو د هڅونې لپاره د کرکټ سیالي پیل شوې ده. د کرکټ له ډګره په نړیواله کچه د پاکستان او استرالیا ترمنځ ټیسټ میچ روان دی. د دې لوبې نن پنځمه ده او دا ټیسټ میچ ډیر مهم دی د دواړو هیوادونو لپاره ځکه چې استرالیا پاکستان ته سفر کړی دی. تر اوسه پورې دوه ټیسټ میچ لوبې کړي دي، دواړه مساوي شوي دي. دا درېیمه ده. دا که هر یو ټیم وګټله هغه به د دغه ټیسټ لوبو جام ترلاسه کړي. استرالیا په لومړي ځل بیټنګ وکړه، 301 منډې وکړې، بیا پاکستان په 288 منډو آؤټ شو. دغه په ځواب کې استرالیا 228 منډې په دوهمه پاڼه کې وکړې، درې لوبغاړي وسوسېدل او لوبه پاکستان ته ورپرې شوه. تر دې دمه اوس د غرمې د ډوډۍ وقفه ده او د پاکستان دوه لوبغاړي سوځېدلې دي. 186 منډې یې کړې دي، پاکستان ته 215 منډې پکار دي چې دا لوبه وګټي او استرالیا ته 8 وکړي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې خلاف سخت بندیزونه اعلان کړي دي. په دې بندیزونو کې د روسیې 48 ستر دفاعي شرکتونه هم شامل دي. جزئیات له اسمت ساروان.
د امریکا له لوري په بندیزونو کې د روسیې د پارلمان د 328 غړیو ترڅنګ د روسیې د سترې مالی کمپنۍ سبر بانک رئیس هرمان گریف پنهښ شوې دي. گریف په 1990 لسیزه کې د پوتین سلاکار و. له بلې خوا بریتانیا هم پرون وویل چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په خاطر د روسیې پر 15 شرکتونو او حقیقي شخصیتونو بندیز لګوي. د بریتانیا په بندیزونو کې د روسیې تر ټولو ستر خصوصي بانک او یو شزه شامل ده چې د بریتانیا حکومت وایي د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف اقتباس کړی لور ده. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیسترس ویلي چې په څو بندیزونو یې د روسیې ستراتیژیک صنعتونه او ستر سوداګر په نښه کړي دي. د دغو روسي شرکتونو په منځ کې الفا بانک چې د روسیې تر ټولو ستر خصوصي بانک دی او همداراز الروسا بانک چې د الماسو د کان تر ټولو ستر شرکت دی شامل دي. د اوکراین ولسمشر ولیدیمیر زیلنسکی پرون د ناټو له غړیو وغوښتل چې اوکراین ته تهاجمي وسلې ورکړي. زیلنسکی وویل باید نور د ناټو غړي ونه وایي چې اوکراینی ځواکونه د ناټو په معیار برابر نه دي. د ناټو مشانو د اوکراین په اړه په خپله فوق العاده غونډه کې پریکړه وکړه چې اوکراین ته به نوري دفاعي وسلې ورکړي. د ناټو له سرمشریزي وروسته د ناټو سرمشری ستولتنبرګ وویل چې د تړون ټولو مشرانو د ښاغلي زیلنسکي خبرې په غور واورېدې. د زیاته کړه
الاس اګریډ دات وی مست اولسو انکریس اور سپورت فور اوذر پارټنرز ات ریسک.
نن د ناټو مشرانو موافقه وکړه چې د ځان د دفاع له اساسي حق سره د مرستې لپاره د اوکراین نور ملاتړ وکړي. متحدان همداراز په ډیرو فوجي تجهیزاتو اوکراین سنبالوي لکه پټانګ زد او هوایی مدافعي سیستمونو او بې پیلوټ الوتکو چې ډېرې اغیزمنې ثابت سوي دي.
درجاو بالتی پولشه څه ټوچ
له دې چلا پرون د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی د اوکراین په اړه یو پریکړه لیک تصویب کړ چې لازم الاجرا نه دی. په دې پریکړه لیک کې غوښتنه شوې چې په اوکراین کې د ملکیانو او ملکي تاسیساتو ساتنه وشي او جګړه دې ژر تر ژره پای ته ورسول شي. 140 هیوادونو دې پریکړه لیک ته مثبت رایه ورکړي. سوریه، بلاروس، شمالی کوریا او ایریتریا د روسیې ترڅنګ د پریکړه لیک مخالفت وکړ او اته دېرش نورو هیوادونو سپینه رایه ورکړه.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونې په دې برخه کې مو سره اجمل اند هرکلی کوم. د پسرلی په پیل سره د کندوز د بدن دښتې ته د خلکو تګ راتګ زیات شوی. دا سمسوره دښته د کندوز ښار ته څیرمه پرته ده. په هیواد کې د روان بې وسلې او ناخوالو سربیره سکال پسرلی په دې دښته کې د هغه خلکو ګڼه ګوڼه زیاته لیدل کیږي چې دغلته میلو ته ورسي. نور په دې ریپورټ کې
کندوز له بیلابیلو سیمو او له نورو ولایتونو ورته خلک د تفریح او منظرو په خاطر راځي او په هرې څنډه کې اټنونه وي، میلې وي او د دښتې په فضا کې د خوښۍ انګازې خپرې وي.
دلته میلې لپاره راغلي او څرنګه چې ګورو شاوخوا ته په لسګونو کورنۍ خپل بچیانو سره خپل فامیل سره راغلي دي او دلته میلې کوي. نو دا د دې ښکارندوی ده چې وضعیت نظر پخوا ډېر ښه شوی ده. پخوا به دونه وضعیت خراب و چې موږ د ښار د مایز نه د باندې نه شو وتلی، ولسوالیو ته، کلیو ته، یعنی د میلې ځایونو ته به موږ بیخي نه شو تلی.
د کندوزیانو په وینا په تېرې یوې نیمې لسیزې کې د جګړو او امنیتي ننګونو له امله دغه سمسورې دښتې ته چې نه یوازې د کندوز بلکې د شمال ختیځ زون تفریح ځای بلل کیږي ډېر کم خلک ورته راتلل، خو سږ کال په دې دښته کې د خلکو حضور خورا زیات دی. 15 کلن سید روف چې له خوست ولایت څخه د کندوز ابدان دښتې ته د ساتیرۍ لپاره برېښنایي زنګوګانې راوړي وایي:
بس دا د پسرلي هوا، د پسرلي موسم ده، دلته موږ دښته ابدان ته راغلي یو، دلته موږ دې لپاره د ساتیرۍ لپاره هغه راوړی ده، چاتو پالک زنګو ورته وایي. دا خلک میلې ته راځي، اوس ولې چې امنیت بېخي ډېر شوی دی. پروس کله موږ دلته پروس کله پرتله موږ سره د چند پیسې اخلو، دلته امنیت بېخي صحیح ده.
د کندوز د چهاردرې ولسوالۍ اوسیدونکی 30 کلن محمد سلیم چې له خپلو ملګرو سره د ابدان دښتې ته د میلې په خاطر راغلی دی هم وایي چې سږ کال په دښته کې د خلکو ګڼه ګوڼه زښته زیاته ده.
نورو د کلونو توپیر دا دی چې 15 کیلومتره مزل به م چې کوو دو طرفه د جنګ خطر و، اوس الحمدلله ډېر امنیت دی او کولی شي د شپې او د ورځې خلک لاړ شي ورشي میلو ته. ټولو نه غوښتنه دا ده چې د ابدان یو بهترینه دښته ده په ټول افغانستان کې، او راشي چکر وای کاغه شپای کو رز الحمدلله ما امنیت دیس خبر نشته.
د دې ولایت یو بل وسیدونکی وحید الله رحمانی هم ورته خبره کوي:
خوشبختانه امسال مردم بسیار با دل آرام، با خاطر آرام
له نیک مرغ سشکال خلق په ډاډمنه فضا پرته له ویرې او په آرام خاطر سره د ابدان سمسوري دښتې ته د میلو او تفریح په خاطر زی. نور کلنه به موږ د ښار له څلورو دروازو د باندې نه سو وتلی. دا ډېر د خوشی ځای دی چې سشکال امنیت
د ورستوی پر لپسې ورختونو له امله د ابدان دښته خښ نه شوي او د دې دښتې په کګو وګو درو کې د تازه راټوکېدلو ګلونو ښایسته منظرې پرتې دي او په لمن کې د کوچیانو ولاړو تورو کېږدیو نور هم ښکلې کړې ده.
اوس همدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي احمد شیبر ورته کتنه کوي.
کاناډایي خبرونې بی ان ای بلومبرګ کابل ته د چین د بهرنیو چارو د وزیر پر سفر لیکنه خپره کړې ده. دا خبرونه لیکي چې د وانګي سفر اعلان شوی نه و. دی له اسلام آباد د پنشنبې پر ورځ کابل ته ولاړ او د پاکستان په پلازمینه کې د اسلامي همکارۍ د سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې برخه اخیستې وه. خبرونه وړاندې لیکي چې تیر ځل په 2013 کال کې د چین د جګپړې ډیپلومات افغانستان ته تللی و او هغه وخت یې د امریکا د ملاتړي حکومت له ولسمشر اشرف غني سره کتلی و. د خبرونې په باور پکینګ دا تمه لري چې د افغانستان د پراخو زیرمو استخراج ته لاره پیدا کړي او په سیمه کې د یوه کمربند یوې لارې پروژه سمه پلي کړي. طالبان بیا دې ته لیواله دي چې د چین د مرستو له لارې به نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي. د بی این این بلومبرګ په باور وانګي د جمعې په ورځ نوې ډیلي ته روان دی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې ده: طالبانو له افغان جنو سره خپل ژمنه ماته کړه، امریکا ته باید ځواب ورکړي. ورځپاڼه لیکي طالبانو د چهارشنبې په سهار خپل دوه ورځې مخکینۍ پریکړه چې تر شپږم ټولګي پورته نجونې به ښوونځیو ته پرېږدي بدله کړه او په کابل کې د ښوونځیو له مخې یو شمېر نجونې بېرته خپلو کورونو ته ستنې کړې. د واشنگتن پوسټ په باور د کابل په لویدیځ کې د یوه ښوونځي له ور سره چې نجونې راغونډې شوې وي د طالبانو وسلوالو هوایي ډزې وکړې چې نجونې سره خورې شي او کورونو ته ستنې شي. واشنگتن پوسټ لیکي چې د طالبانو چارواکو ویلي دي چې نجونې باید اسلامي حجاب مراعت کړي او د دوی لپاره ښځې ښوونکي کمی دي. د ورځپاڼې په باور په حقیقت کې د دې پرېکړې علت تر ډېره په طالبانو کې د سخت دریځو افراطي کسانو د ځواک څرګندونه ده چې دوی تر شپږم ټولګي پورته د نجونو له زده کړو سره مخالف دي. ورځپاڼه وړاندې لیکي چې په وروستیو اونیو کې داسې نورې نقشې هم بدل شوې دي، لکه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت چې د روغتیا له وزارته وغوښتل چې ښځینه او نارینه کارکوونکي باید سره بیل شي. واشنگتن پوسټ بیا د بی سرحده خبریالانو په وینا دا خبره هم راخیستې ده چې نږدې اتیا خبریالان یې له دندو ګوښه شوي دي. واشنگتن پوسټ لیکي د افغان نجونو د ښوونځیو په برخه کې د طالبانو وروستۍ پرېکړه ظالمانه ده، ځکه چې د دوی رژیم پوهیږي چې نړیواله ټولنه ښوونځیو ته د نجونو د تګ مسله څاري او دا له افغانستان سره په اقتصادي برخه کې له مرستو او د طالبانو د په رسمیت پیژندلو له موضوعاتو سره تړلې ده.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتې زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له ملي ازادي راډیو نه زده کړي دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، ګاور
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملٹی میڈیا مخکخه.
ستاسو دا پیغامونو نوبت را ورسید، بیا هم ستاسو گن پیغامونو مکتر آغلی چو ای پا دی خپرونه کرا خلو.
دیوانم مدینه ده دی یولسن ټولګي زکون کیم له طالبان څخه دا غوړ سندو مکتب خلاص کی موږ د لیکانو غند حق لرو، بشریت لرو، د موږ کالی اسلامي دی، جاب اسلامي دی، موږ پېښ لدې سر د موږ راتلونکي خرابې ځای کی دی، به د موږ راتلونکي خراب نه کی ځای نه کی موږ خپل مکتبونه بیرته خلاص کی.
سلام، زما نوم علیه ده، زه دولسم صنف زده کوونکی یم. ټول مکتب دروازې بندې وې او موږ ته اجازه نه راکولې چې مکتب ته لاړ شو، نو هلته زیاتره زده کوونکو ډېر وژړل او ډېر خواشینی شولو. موږ ډېر خواشینی یو، خپل راتلونکی په خپل لاس کې نه ده. زموږ مکتبونه باید په هر حال کې خلاص وي او که نړیوال په رسمیت پیژني که نه پیژني، مکتب مو باید تعلیم وکړو، خپل هیواد جوړ کړو.
زکرانو محمد د بدغس ولایت د غورمات ولسوالۍ څخه تاسو ته دغه پیغام پرېږدم. یو عمده ستونزه چې دی دغه د سړک ستونزه دی. موږ د سړک سره ډېر په عذابدار غلی سړک د غورمات ولسوالۍ څخه نیولې د څو تر غلینو څو تر هراته پورې دا سړک ډېر خراب دی، نه د پوخ سوی، بیخي موږ ته مشکلات ډېر کړي دي.
د دې خګوان په ولسوالۍ کې نه مکتب، نه شپخانه، نه یو سړک، نه یو شیزده، یعنی خلک هم ډېر له فکر لاندې ژوند کوي. نه د تاسې له طریقه زه په اسلامي عمارت باندې هغه کوم چې دې ولسوالۍ ته توجه وکړي او دې ولسوالۍ ته یو کار وکړي.
مسلین ټول په دې باندې مکلف دي چې دوی باید هم پر دې غور وکړي چې دا مستحقینو خلکو ته ولې دا مرستې نه ورکول کېږي. د شپږ اووه میاشت کېږي د خلکو نومونه نوویشته شوي دي، مرستې نه وي ورکول شوي. دغه مامورین یې پر سر باندې غلې دي ناستې که څنګه خبره ده؟ په دې نړیوال هم سر نه ګرځوي او داخلي د عمارت ټول مشران هم سر نه ګرځوي.
اخمل پرها د هلمند څخه خبرې در سره کوم. زما په نظر باندې طالبان به تر هغه وخت پورې په رسمیت نه پیژندل چې تر څو چې خپل تګلاره نه یې بدله کړې. باید دوی خپل په کارو کې ډېر اصلاحات راولي، ښځینو ته مشروع حقونه ورکړي، هغه په اسلامي کلتور باندې نه په غربي کلتور باندې. خو هېڅکله افغانان د بل چا قانون هم نه غواړي. باید ژر تر ژره لاس په کار شي، نړیوالې په رسمیت وپېژني، افغانستان نور د مشکلاتو څخه ځان وژغوري.
د هلمند ولایت نه تاسو ته زحمت ورکوم. زما به طالبانو د مشرانو څخه دا غوښتنه ده چې پر د شان دي محصول څه کم کړي، ځکه د وطن خلک ستړي دي، ډېر سخته ګراني ده، ډېره سخته ګراني ده، داسې ګراني ده چې پیسې باندې چا وس نه رسېږي، بل بخصوص وچکالي ده.
السلام علیکم، زه عبدالواسی د هلمند ولایت د بغنی ولسوالۍ د اسلام کریا د کلي اوسیدونکی تاسو سره په تماس کې یم. لوړپور چارواکو څخه زموږ دغه هیله ده چې زموږ په ولسوالۍ کې خدیه نسته، نو موږ خدو ته ډېر اړتیا لرو. مرچ وار صاحب والا تو ور ساغه 1500 ور جمع کی 15 ور ذکر نه کی فقط وسلام.
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه مکتوب وایي. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ.
00420221234 8.
په دې سات کې اسما برخه هم دومره و. اسما نور همکاران مو ملتیا کوي.
دا ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام درو په دې پروګرام کې